درنو دوستانو ستړي مشه اجملندم او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کو په بلوچستان کې وسلوالو کوټه څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برید کې د شپږم نیتی سرتیرو د وژلو او سل یرغمالو دا وکړه ده. د بلوچستان اعلی وزیر ویان شاهد رند مارچ په یو لسمه د ازادي رادیو مشال څنګه ته په لیګلی بیان کې ویلي چې په اورګاډي تر برید وروسته سیمې ته امنیتي ځواکونه او امرستندوی گاڑی روان شبی دی. شاهد زیاده کردی چی دا سیبه پا روختون کی بیرانه حالت اعلان شبه دی. لپاکستان نا دا بلوچستان دا ازاده لپار جنگیدون کی وسلوال دلی بلوچ لیبریشن آرمی پا یو خبرپانه کی ویلی چی دوی دا برید کردی و سل کسانی یرغمل کردی دی. پا دیال و روست نور تفصیل لرو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. نو مولیدا څرګندونه بیګا شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي.
موږ نسو کولای له هغې ډلې سره د اعتماد فضا جوړه کړو چې امریکایان پر ناحق نیسي. تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو اوږد تاریخ لري او د افغانانو حقونه او اساسي اړتیاوې له پامه غورځوي. غواړو د امنیت شورا له غړو سره د دې ډله ییزې غوښتنې په برخه کې چې طالبان باید مسؤلانه چلند وکړي ګډ کار ته دوام ورکړو.
د جګپورې امریکایي چارواکي همدار ازویل متحده ایالات د داعش ډلې د خراسان څنګ له پلو اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. میرمن شی پر طالبانو هم غږ وکړ چې اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو د امنیت د ګواښ لپاره تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د سفر پر مهال پرون له خپل سیال بدر بن حمد البوسعیدی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دواړو خیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دواړو خیزو اړیکو نوې پړاو پیلوي. د خړون نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لاري د بندیدو لپاره د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لاري چې یو زرو دوه سوه میټریک ټن مواد پکې دي په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلاب ځپلي او هغه چې طوفان ځپلي مرستو ته اړتیا لري. د اسرائیل پوز وایي چې تیر شپې د سوریې په جنوب کې پر پوزي مرکزونو او هغه ځایونو بمباری کړې دي چې وسلوال وسلې او پوزي تجهیزات پکې ساتل کېدل. اسرائیل د سوریې په قلمرو کې پر پوزي تجهیزاتو د حملو په دوام همدارس هغه کشفي تجهیزات منخه کړی چې د سوریې په جنوبي سیمو کې د هوایي کشفي ارزونې لپاره کارول کېدل. تر اوسه د دې بریدونو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته. او یو تازه ریپورت خی چې د نړۍ ډیر خلک له ککړې هوا تنفس کوي. واځي په سلو کې ولس خارونه د هوا د ککړتیا د مخنیوي اړوند تګلاري په پام کې نیسي. په سویس کې د ډیر د هوا د کیفیت د څار نړیوال مرکز په یو څېړنه کې چې نن خبره شوه د نړۍ په یو سلو اته ډیرش خارونو کې د هوا د کیفیت د ارزونې له سلويخ سره سټیشنونو څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ وایي چې چاد، کانګو، بنگلاديش، پاکستان او هند د هوا تر ټولو چټله ده. د ریپورت لمخې په هغه نو خارونو کې چې د هوا کیفیت تر ټولو خراب دي شپږ په هند کې دي او په سر کې بیا په شمال ختیځ برنهایت خار دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی وایي د امریکا او اوکراین ترمنځ د خبرو نتایجو ته هیله مند دی. د سعودي عربستان په قربتوب د خبرې نن په جده کې په پام کې دي. دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په بلوچستان کې بلوچ بلتون پالو په یو ورګاډي برید کړی دی او د شپږتنو امنیتي سرتیرو د وژل کېدو او سلو نورو د یرغمل کېدو دعوی کړی ده. په دې اړه په جزئیاتو سربیره اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په لسګونو لاریو کې بار 2200 میټریک ټنه بشري مرستې د تورخم د دروازې د بندېدو له امله په سیمه او پیښور کې بندې پاتې دي. دا بم واوري چې په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د متحده ایالاتو او اوکراین خبرې پیل شوې د اوکراین پاوز پر مسکاو د ډرونو پراخ بریدونه کړي دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر شپې له غونډې وروسته نه هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغه وختنې چې له مخې باید د طالبانو مشر او د سترې محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړی دی. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د 15 دقیقې بحث تکرار هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دوستان ورسته به واوري چې په تورخم کې د خړو د نړیوال پروګرام سلګونه لارې بندې پاتې دي او دغه لارې کې هغه خوراکي مواد باندې چې په افغانستان کې باید اړو خلکو ته ورسیږي. خو تر هغه مخکې زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې وسلوالو له کوټه څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برید کړي د شپږ امنیتي سرتیرو د وژلو او سل نورو د يرغمل کولو دعوی کړی ده. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند د مارچ په 11مه د ازادي رادیو مشال څنګه ته په یو بیان کې ویلي چې پر اورګاډي تر برید دروسته سیمه ته امنیتي ځواکونه او مرستندوی ګاډي روان شوي. دی ویان زیاته کړی چې د سیبي پروختون کې بیړنۍ حالت اعلان شوه. له پاکستان څخه د بلوچستان د ازادي لپاره جنگي دون کې وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی. یادې ډلې ویلي چې دوی د بولان په دهډر سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ تر لوزول وروسته په جعفر اکسپرس کې ناز د امنیتي ادارو تر سلو زیات کسان يرغمل کړي او ولسی وګړي خوشي کړي. د ډلې خبرداري ورکړي چې شپږ امنیتي سرتیري وژل او که حکومت کوم عملیات د دوی پر ضد پیل کړي ټول يرغمل شوي کسان به وشني. خو د بلوچستان د حکومت ویان شاهد رند او نه هم کوم بل حکومتي او امنیتي چارواکي د بلوچ وسلوالو د دغه ادعا پاړه باندې څه ویلي. بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچو د ازادي غوښتونکو پوز نومي وسلوالې ډلې تر دې مخکې پر مسافروړونکو ګاډو او اورګاډو بریدونه کړي او له هغوی دندو ته روان پوزیان ښکته کړي او وژلې دي او یا هم يرغمل کړي. دا 2023 کال د نومبر پر 9 هم په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په بومي چاودنه کې لګ تر لګه سلیریش کسان وژل شوي وو او 350 ژوبل شوي وو چې مسولیت یې همدی وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی وو. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه په تیر یو کال کې د بلوچ بلتون پالو ډلو فعالیتونه د دې تر څنګ زیات شوي چې په پاکستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه هم زیات شوه دي. زموږ غږ لازادي رادیو ناوړی دوستانو د دې رپورت په اړه باندې چې نور جزئیات راځي د موږ په روانو خبرونو کې به یې اوري. موږ هڅه کوو چې په کوټه کې د ازادي رادیو د مشال د څنګه له خبريال سره تماس ونیسو او لاغه نور جزئیات واخلو. خو که ورسته په خبرونه کې بریالي شو خامہ خضر سره نور جزئیات شریکو وسم د افغانستان اړوند به مسلې تر اخرسو. د خړو نړیوال پروګرام وای په لسګونو لاریو کې بار 1200 مترک ټنه بشری مرستې د تورخم د دروازې د بندیدو لامل په سیمه کې او په خبر کې بند پاتې دي. د سازمان په ویل امه کې چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي د دفتر په وی پانه خبر شوی ویل چې د مرستې په افغانستان کې اړمون او زپل شو وګړو تر رسول کیږي. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د نولسمې پر لپسې ورځې لپاره د تورخم د دروازې د بندیدلو لامل د رامنځته شوي ستونزو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي که د دې لارې د بندیدلو لامل په وسل وخت لاریو کې بار 1200 مټریک ټنه بشري مرستې چې ټاکل شوی و افغانستان ته انتقال شي بندې پاتې دي. WFP په دې اړه په یو اعلامیه کې چنن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ویپاڼه خبره شوی ویلي چې دا ستونزه په داسې حال کې رامنځته شوی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د فبروري په میاشت کې رامنځته شوی او سیلابونو او سختو ورښتونو لامل د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېر شتنه مړه او ټپیان شول. دغه اداري ویلي دغه افتونو لامل دغه کسانو د شمیر پاړه لا هم چېړنې روان دي چې بشری مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د 3 فبروري په 28مه د وسلوالې نخته لامل بند شو چې د WFP د لارې ترڅنګ دواړو غاړو ته زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم بندې پاتې دي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. په روسي او طبي پیښو کې ځپل شوي یو شمېر کورنۍ وایي له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دی او جلو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سید پاچا ازادي راډیو ته وویل
زموږ کوم باغونه چې سیلابونو ځپلي وو په خپل حال دي. خلک زیاتې ستونزې لري. ډېر خلک د اړتیا له مخې ایران ته د کار لپاره ځي او خلک دلته د نقدي مرستې ترڅنګ د خوراکي موادو مرستو ته ډېر اړتیا لري.
ضرورت.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان د سیمې اوسیدونکي ملک یعقوب هم ورته نظر لري. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د تورخم د اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي د تورخم دروازه لا هم بنده ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تورخم چې د فلال بند ده او دوړ خاص خصوصي سکتور په افتکار او جرګه جوړه شوې ده. را جرګي و جلسه کړې ده، امید ده چې یو بل جلسه هم تر سره شي. نو فلحال د خلاصېدو لپاره کوم موافقه نه ده شوې، اما دا ده چې کوشش روان ده د دوړ خاص سکتور خصوصي استاذ لخوا چې د دې لپاره د یو حل لاره پیدا شي.
نو موري ویل چې په څو ورځو کې سوداګرو او د سیمه اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانونه اوختي. د لنډی کوتل یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې په تورخم کې اوس مهال وضعیت آرام ده، جګړه نشته خو لار بنده ده. د تورخم دروازه د 3 فبروري د میاشتې په 28 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شو. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د وی پوسټ په خبرګون کې تړلې، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري.
ما هم له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له غونډې وروسته نه غړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغه وختن چې لمخې باید د طالبانو مشر او د ستنی او د ستري محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړي. په دې اعلامیه کې چې بیګا خبره شوې راغلي چې په افغانستان کې اوس مهال خزي اونجونې له عامه ژوند حذف شي او غږی ډب شوي. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالانې د دې اعلامیې ملاتړ کوي او وایي دا غوښتنه باید زر تر زره عملي شي. نور جزئیاتی په دې رپورت کې اورو.
فرانسی، ډنمارک، یونان، ګیانا، پاناما، سویلي کوریا، سیالیون، سلوانیا او انګلستان هغه نه هیوادونه دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاوي د نړیوالې جنایي محکمې د غوښتنې ملاتړ کړي. دغه نه هیوادونو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې د ملاتړ اعلان کړي. په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي کریستینا مارکوس لانس چې افغانستان کې خزه سول او امنیت په نوم د ګډه اعلامیې ولو سو ویل
موږ پر طالبانو غږ کوو چې سمدلاسه د بشري حقوقو رواني سیستماتیکي سرغړونې ودروي، په ځانګړې توګه هغه تبعیضي پالیسۍ او کړنې چې د ټولو خزو او نجونو بشري حقوقو او بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. موږ همداراز د افغانستان د مدني ټولنې د استازو خزو او د بشري حقوقو د مدافعینو د غلي کولو یا ګواښلو هر ډول هڅې ردوو.
د اعلامیې په ټکو په افغانستان کې اوس مهال خزې اونجونې له ټولنیز ژوند حذف شوي، غږی ډب شوي او د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې له اتیا زیات فرمانونه او لارښوونې جاري کړي چې د خزو او نجونو خپلواکي او ورځنی ژوند په نښه کوي. په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د خصوصي او دولتي روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو د زده کړو او د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو کار منع کوي، د هغو محدودیتونو زیاتوالی څرګندوي چې طالبانو د ښځو په حقونو لګولي. دې ګډې اعلامیې کې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ هم شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ګډې اعلامیې هرکلی کوي. د ښځو د حقونو یو فعال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه باید زر تر زره ترسره شي. د سینې ستې د حمله کړې نورو پریکړو په شان باندې یوازې د کاغذ مخ باندې پریکړه پاتې شي، ځکه کچېری د کورن ترسره نشي او د پریکړه واقعا عملی نشي نو په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکې ده. ورځ په ورځ خرابېږي، په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغیرات نه راځي، نور هم منفي تغیرات راځي.
نړیوالې جنایي محکمې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه، او د اعلان پر مهال دغه دوه طالب مشران د بشریت پر ضد جنایتونو او د جنسیت پر اساس د زورونو په قضیو کې په لاس لرلو تورن کړل. خو له دغه اعلان وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په یوې منسوبي وینا کې چې کورنۍ او رسنۍ خبره کړې وه، نوموړي ظاهرا د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو دوی د لویدیځ او ختیځ لاختارونو نه متاثره کیږي. که څه هم د ښځو پر ضد د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي. طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو په کور دننه یې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي دي.
د روژې پر رسیدلو سره افغانستان کې یو شمیر خیریه بنسټونو بېوزلو لپاره د مرستې ځانګړي پروګرامونه پیل کړي. یو شمیر له دې بنسټونو چارواکي وایي دا چې په هیواد کې بېوزلي زیاته ده، ستونزمنه ده چې ټولو ته مرستې ورسوي، خو په خبرې خپلې سیمې او خپلو خپلوانو کې د بېوزلو لاس نیولی دی. په دې اړه جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د خلکو په پیو بسکټ او د وچه ډوډۍ باندې به روزماته ولا.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو د لاور دی چې پکتیا حوزوي روختون ته خپل ناروغ راوستي دی. د لاور وای خدا چې اوس یو خیریه بنسټ لخوا د ناروغانو پایوازانو ته د روزماتي پروګرام جوړ شوی، لدی عمل ډیر خوښ دی.
ډاکټر بسدواره ته ولي کلا پرچه به راغړل نو د خاني وسپم نه لري شادوام به راخستي وي. به شي ډیر خوشاله وي ځکه دلته د موږ لپاره روزماتي کې ډیر سہولت ده.
د دې روزماتي برابرون کې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د یو خیریه بنسټ مسول تلالي والدی ښاغلی لیوال ازادي رادیو ته وویل
درته پکتیا مرکی حوزوي رښتون کې دا تقریبا څلورم یا پنځم کال چې موږ مسلسل هاله روزه کې راځو، د دې خاطر باندې چې دلته په وزان دي مریضان دي ورسره تقریبا دلته درې نیم سو څلور سو نفر وي هر ورځ دوی راځي.
نو موړه زیاتوي دوی دوه ډول نورې مرستې هم لري چې پاړمنو کورنیو د وچی ډوډۍ او د لومړنۍ خوراکي موادو ویشتي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د بیوزلۍ په پراخې دو سره خلکو سره د لاسنیوي او مرستې ګڼ خیریه بنسټونه جوړ شوي، خو په یو شمیرو دا تور دی چې ټولې راټولې شوې مرستې تر اړمنو نه رسوي. د خیریه بنسټونو تر څنګ ځینې قومي بنسټونه او ټولنې هم جوړې شوي چې یو محدود شمیر کسانو سره مرسته کوي. دا بنسټونه ډیری د دوی د بهر میشتو غړو ملاتړ برخمن دي. محمد نسیم چې د یو قومي ټولنې له مسؤلینو څخه دی ازادي راډیو ته وویل
د روژې د رسیدو سره سم یو شمیر مستحق کورنیو ته د لومړنیو اړتیاو وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، خو موږ د ټولنې د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
تلالی وال او محمد نسیم وایي کچېرې ورته فعالیتونه پراخ شي له ډېرو اړمنو سره به مرسته شوي وي. یو شمیر بېوزلې افغانان هم له خیریه بنسټونو او بډایه افغانانو د دوی د لاسنیوي هیله لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شاهد الله چې له کوڅو خبر راټولوي د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او بېوزلي پراخه شوې ده. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما مشري روزا اوتنبای وه پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي افغانان له جدي بشري ناورین سره مخ دي چې لاملونه یې څو لسیزې جګړې، د اقلیمي بدلون له امله طبیعي پیښې او بېوزلي ده. اوتنبای وه زیاته کړې چې په 2015 کال کې د افغانستان شاوخوا درویشت میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د متحده ایالاتونو او اوکراین خبرې پیل شوې، د اوکراین پوځ پر مسکاو د ډرونونو پراخ برید پیل کړی دی. په تیرو څو ورځو کې روسیه هم د اوکراین پر تاسیساتو او ملکي اهدافو حملو ته زور ورکړی. د اوکراین جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د څرګند یرغل په ترڅ کې پیل شوه. نور تفصیل له احمد تکل نورو.
اوکراین نن سهار وختي د روسیې پر پلازمېنه مسکو او شاوخوا سیمو د بي پيلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په دې حمله کې دوه کسان وژل شوي، اتلس ټپيان دي او د استوګنې ګڼ کورونه او تاسیسات زیانمن شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې د روسیې پر لور توغول شوي د اوکراین ټول 308 ډرونونه لمین زوړل شوي دي. معلومه نه ده چې د دې ډرونونو ټول شمیر څو دا په تیرو څونیو کې پر روسیې د اوکراین تر ټولو لوی برید و. له مسکو او شاوخوا سیمو پر رسیدلو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې اصلیت یې نه دی تایید شوی ښکاري چې ډرونونه د استوګنې پر کورونو لګیږي. اوکراین د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. پر ټلګرام شبکې له اوکراین څخه په خبرو شویو نه تایید شویو ویډیوګانو کې هم د مسکو پر سیمو د حملو نښې ښکاري. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین پر ټلګرام شبکې لیکلي چې د هوایي مدافع ځواکونو هغه اویا ډرونونه چې د مسکو پر لور ویشتل شوي وو شنډ کړي دي. د دې حملو په ترڅ کې د مسکو په اصلي هوایي ډګر کې الوتنې ګډوډې شوې دي. د روسیې د هوایي ترانسپورت فدرال ادارې خبر ورکړی چې د دومودیدوا او ژوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې الوتنې د لنډ وخت لپاره وځنډېدلې او وروسته د ونوکوا هوایي ډګر هم الوتکو ته د کېناستو اجازه ورنه کړه. په عین حال کې روسیې هم په تیرو څو ورځو کې د اوکراین پر تاسیساتو او ملکی اهدافو حملو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو نن هم وویل چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د روسیې یو اسکندر ام ډوله توغندی او نه اویا ډرونونه کشف او ویجاړ کړل. د هوایي مدافع ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې له 15 روسی ډرونونو سره د رادارونو تماس پرې کړی دی. د بیان لمخې د هوایي کشف د عملیات د دنیپروپتروفسک، کیف، اودیسی او خارکیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوې دي. لبلې خو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو په اړه د بحث لپاره د سعودي عربستان په قربتوب په جدي ښار کې د متحدو ایالاتونو او اوکراین د جګپورو ډیپلوماټانو مذاکرات نن پیل شول. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د اوکراینی پلاوی مشري د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندري سیبيها کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه نن سهار خبريالان هغې خونې ته چې د امریکا او اوکراین پلاوی روغبر سره وکړ د لاند وخت لپاره ورپری خودل شول. ښاغلی روبیو ویلي دي چې د دې خبرو نتایجو ته هیله مند دی. همدارس د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندري یرماک چې په اوکراینی پلاوی کې شامل دی نن پر خپل ایکس پاڼه ویلي کل چې ل امریکایي پلاوی سره د دوی خبرې ډېره رغنده پایل شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړه د ورسکان ولایت کروندګر له دولت څخه د شنو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. بزګران او کروندګر له دولت نه غواړي چې د دوی د اقتصادي ودې لپاره شنی خونی ورته جوړ کړي. دوی وایي د ژمي پراتک سره د سبزیو قیمتونه لوړیږي او د وسنۍ شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. نور حال په دې ریپورت کې
د ورزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوال لپاره دي د شنی خونې جوړ کړي. دی وایي چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسی پوره کولای. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا کې چې رښنی خونې جوړې سي نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمينه هم رامنځته سي. د ورزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسي ویل
نو مجبور یي چې دا غنم به کروزه کې غنم چې دی د یخ سره مقابله کولای سي. یخ پر هغه باندې کوم تاثیر نه لري او نور داسې یو سوزکاری لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کو هغه په یخ کې موږ نس کولای. ځکه د دولت څخه موږ یو غوښتنه دالرو چې موږ تشنی خونی راکول سي په هغه وخت کې بیا موږ کولای سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کو. ځکه په شنه خونه کې اوا نورمالي هر څه کیږي. هر کس موږ لاستراولنه جنجر اوړلای سو. ځکه سوزکاری پشکی کولای سو دولت دا پاملرنه وکړي چې شنی خونی ورته ورکړي نو بیا په دغه شته خونه کې یو دغه سنې څوکري چې اغا سلات وکي او لاستراولنه ولري.
زموږ اقتصادي وازه مو سره په وړي کېږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاری او شان اوړل کېږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کور د خپل خونی څخه دغه کو چې موږ تشنی خونی جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچو د شنو خونو د موږ ته څه په ارزانه قیمت ته تمامي جواب
د دې ترڅنګ د ورزګان یو وسیدونکو نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي
کته کوم حاصلات موسم نیم خو د جشنو خونو په وایسته مش کولای سو هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې تر لاسه کو. خاصتان غوښتنه مو دا د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتان د زراعت د ریاست څخه چې زموږ خلکو ته شنې خونې ورکړي د شار په هر ځای کې د پر ساحو کې شنې خونې ورته برابرې کړي تر څو زموږ خلک یو په کار باندې مصروفه سي بل د خپلې کورنۍ عاید ځین ترلاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصاد یې په کرنې او مالداری پورې تړلی دی. خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسنی وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسی پوره کولای. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دې په هڅو سره څو شنې خونې جوړې شوي او په پام کې دي چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک ورکړي. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان پاروکی وویل
خلک درخواستی کړي دي ستا خبره په ځای دي سمته غوښتنه یې کړې دي سمته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې شي. په تېر کلو کې موږ جوړې کړې دي سږ کال هم انشاءالله امید لرو له وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به شي.
د اورزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات شي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوس په هم لاړ شو کندهار ته. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وای سکهال له دې ولایت شاوخوا درویش زره ټنه انزر د شاوخوا یو سل یو دیرش میلیونه ډالرو په ارزښت بهر ته صادر شوې دي. تفصیلی په دې رپورت کې
په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هین ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي.
برابر چې موږ غنوی وادو ته وخت لرو نو دا څه پروس ورسېږي یوازې هندستان ته ځي. کوم
د یو بستبندۍ مرکز مسول جمیل احمد وایي سش کال د انځر صادرات شوو خو د ناروغۍ لامل حاصلات لږو چې همدا کمی د انځرو د بی د لوړوالي لامل سو.
سش کال خو الحمدلله خو صادرات یې شوه حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړي وه یو څه کم وه خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي ښه صادرات یې ډېر ښه وه نو ښه په پروش ورسېدل انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه دي د دولت څخه چې د تجاران ته اسانتیاوې برابرې کړي د لیې په داخل کې رقم د یو د پپریکوت یو برکی د سنور ضرورت یغه ماشینری یغه ورته برابر کی او د نور یو دو سروم یو ارتباط وینې سنور یو دو تم د زمر صادرات واسطي یواز هندستان ته یو کم کم یو دوبی تم چې د سیو چوک څخه دوبی کوم
د کندهار او زابل د انزور حاصلات شش کال د ناروغي لامل کم سوي وو. وس مهال د کنداري انزورو لوی برخه هین ته صادریږي خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هین ته صادرات بسننه کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نمونو د انزورو د سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي تر څو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیمت ونل ویږي.
ساش کال چې ډیر ژر خلاص و اصلي د اصل کمښتو ساش کال په انزورو جړی کړو مرزه کړو نو څه سره کم سی و موږ غوښتنه دا دي چې بعد موږ انزور ته نورم بعد په نور ملکو کېم بعد مارکیټ ته پیدا شي بعد خرڅ شي اوس یوازې و هندستان ته ځي
زموږ معلومه چې جی یوازې انډیا ته ځي نو چې نور ملکو ته صادرات وسی موږ په خوشاله کېږو چې نور مارکیټونه موږ ته خلاص شي نو په دا موږ ډیر خوشاله کېږو شش کال خدا و چې مرزونه کړیو دغه کم انزور کم و.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي سش کال د انزور حاصلات او بی دواړه شوي. د یادې خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بنا وایي په تیر نه میاشتو کې له کندهار څخه دروي زره 415 ټنه و چنزر صادر شوي چې ټول ارزښت یې شاوخوا 111 میلیون امریکایي ډالر دی.
په تیر نه میاشتو کې دروي زره 415 ټنه
د دغه جملې څخه یوازې وچنځر صادر شوی دی چې دغه ارزښت 110,813,000 او 1,385 امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار شاولی کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي، خو هر کال د وچکالۍ، ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د موندلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو ناوړي په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوي، ور بیا په مو کې د افغان